د نن او وضعیت د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم جوړوغ او سوکاله اوسئ په روانه خبرونه کې زه نو شبا شنا قربانې د نن په وضعیت درته رپورټونه او خبرونه لرو لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه نن د جمعې په ورځ د قندهار په لومړی ناحیه کې د اهل تشیع پر وی امام بارګه کې د منځد ادا کولو په وخت په مرګانې چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر ډیر شته ورسېدو که څه هم چې طالبانو د چاودنې خبر تایید کړي خو د مړو شو کسانو دقیق شمیر نه دی ښودلی د قندهار د ښار د میرویس نیکه د روغتون ډاکټرانو امریکا غږ ته وویل چې تر دې دمه نوموړي روغتون ته شاوخوا 2 مړي او 20 ټپیان انتقال شوي دي چې د ځینو کسانو روغتیایي وضعیت خراب دی او ممکن چې د مړو شمیر زیات شي د څلورو کسانو مړي د امام بارګاه د دیوال لاندې پراته وو د طالبانو د اسلامي امارت مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد نننۍ برید وغنده او ویل چې دا د تکفیرو ډلو کار دی او د داعش د فتنګرو د هڅو برخه ده عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې په حمله کې څلور کسان شامل وو هغه لومړی د امام بارګاه پر امنیتي ساتونکو باندې ډزې وکړلې او بیا دننه خپل بمونه وچول خو تر دې دمه لا د داعش په شمول هیڅ کومې وسلوالې ډلې د نننۍ وژونکي حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی 13 اونۍ د قندوز په ښار کې د حملې ذمواري په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې په غاړه اخیستې وه په دغه حمله کې هم 640 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي وو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوري د کابل په ښار کې واقع تر ټولو غټي ایتیمخانې مسؤلین وای چې دوی د پیسو د کمبود په وجه باندې ماشومان ته په سمه توګه خوراکي مواد نشي برابرولی د رویټرز خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د شمسه کلی په نوم د ایتیمخانې د عمومي مسؤل احمد خلیل مایان له قبله ریپورت ورکړ چې هغه د 13 میاشتو په موده کې مرستندوی ادارو ته لیکونه استولې دي خو یې هم تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی اژانس وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل کیږي هغه هیواد د ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی سکال په اګست کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتو په تعقیب قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته پر هغه هیواد باندې په میلیونونو ډالره بشري مرستې بندې شوي دي چې هره میاشت به کېدلې د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو د متحده ایالاتو په شمول په لیدوزو قدرتونو باندې غږ کړی دی چې په عاجله توګه د بشري مرستې ورته ورسوي طالب چارواکو د متحده ایالاتو نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د مرکزی بانک 9 میلیارد ډالر چې نیولې دي آزاد کړي تر څو دوی وکولی شي چې د ژمي په ساړه موسم کې د خلکو بنیادي اړتیاوې پوره کړي نړیوالو تر دې دمه په رسمیت باندې د طالبانو د حکومت د پیژندلو نه ډډه کړې ده او خپلې مرستې بندې کړې دي د نیوز ویک آنلاین مجلې او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پنځشنبه پر ورځ ریپورت ورکړ یونان متحده ایالاتو ته د یو نوي پراخه تړون لمخې څلور نورې نظامی اډې هم حواله کړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې په دې اړه موافقه د پنځشنبه پر ورځ د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن او د یونان د بهرنی چارو وزیر نیکاس زنګړو تشریفاتي مراسم په لړ کې په داسې حال کې لاسلیک کړه چې د یونان او ترکیې ترمنځ د ایجین د سمندرګي او د ختیځې مدیترانې د طبي زیرمو په اړه لانجه مخ په زیاتېدو ده یونان د ترکیې په مقابل کې نظامي طاقت د پیاوړي کولو په غرض 13 اونۍ له فرانسې سره هم یو ځانګړی دفاعي تړون لاسلیک کړ د خبرونو پای
اتصال زموږ استاذ پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې په خبرونه کې مو اوریدل د کندهار ښار د لومړي ناحیې اړوند د افغان اهل تشیع په جمعات امام بارګاه کې د جمعې لمانځه پر مهال چاودنه شوې ده. په دې اړه به نور جزئیات په کندهار کې د خپل همکار عزیز الله پوپل نه واورو.
سلام تاسو او محترم اوریدونکو ته. دقیقا څه باندې یوه بجه و نن ماپښین د جمعې د لمانځه د اداینې وخت و چې د حادثه رمابین سسول پیښه دقیقا د کندهار په مرکزی امام بارګاه کې چې دا د اولی ناحیې مربوط ساحه ده دلته پیښه شوې ده. عیني شاهدان وایي چې دا حادثه د ځانمرګو بریدګرو له کبله رامنځته شوې ده چې هغوی لومړی د امام بارګاه پر امنیتي کسانو باندې چې په عمومي دروازه کې ولاړ و ټکان کړي، بیا تر هغه وروسته د مسجد داخل ته ننوتلي دي او درې چاودنې کړي دي. د تلفاتو په اړه باندې لا هم ارقام ورستي نه دي، خو د میرویس حوزوي شفاخانې مسؤلین وایي چې دوی ته له حادثې څخه تر اوسه پورې 34 تنه چې هغه وژل شوي وو د دیو جسدونو وړل شوي دي او تر 2 او زیات هم ټپیان وړل شوي دي. له دې څخه علاوه د سویل کیږي چې د چاودنو لکبله د مسجد د ودانی ځینی برخې د تخریب شوې دي، نړیدلې دي او ځینې جسدونه ممکن لا هم تر خاورو لاندې. نو تلفات په دې ترتیب سره دغه د شپخانی تلفاتي اما ورسی لا هم نه دي. د پیښې یو عیني شاهد چې هغه د رسنیو سره ژغېدلې دي د دا ژغ وورو حادثه څخه وروسته د میرویس حوزوي شپخانه بیړنۍ حالت اعلان کړي او د ویني په بانک کې ویل چې وینه نور نه موجوده. د کندهار ښار اوسیدونکو په ډلو ډلو د میرویس حوزوي شپخانه طرف ته ولاړه او بل اخره د ټپیانو لپاره وینه هدیه کړه. حادثه د خپل ډول تر ټولو خونړی حادثه بلل کیږي. د کندهار د طالبانو امنیتي مسولین په دې مورید باندې لا هم لرسنیو سره نه جوړېدلې او جزئیات نه دي شریک کړي، خو ذبیح الله مجاهد د طالبانو د اطاعت کلتور د وزارت مرستيال او ویان هغه رسنیو ته پیولېژلې صوتي پیغام کې دا پیښه په دایش وستوالو پورې مربوط بللې ده چې د پټوکو د هغوی له طرفه دا کار شوی دي، اما وایي چې د دوی امنیتي کسان د پیښې د عاملینو د نیول کېدو په هڅه کې دي. د حادثې څخه وروسته په سیمه کې یو کاملاً داسې انزور و چې ډیر د بیری او ډیر د غم انزور و. اکثریت خلک هغوی د خپل دوستانو د خپل اکاری و د پیدا کېدو په کوشش کې و. دغه ساحه د کندهار تر ټولو هغه خوندي او مرکزی ساحه ده، د اولی ناحیه مربوط ساحه د توپخانی بازار سره نږدې ګنمیشته ساحه هم ده او د منطقه ډیری خلک د جمعې د لمانځه د اداینې لپاره دغه مسجد ته راتلل چې دا حادثه پکې شوې ده.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسیس سیمیاو نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي چې د اوتریش په پلازمېنه ویانا کې د 2015 کال د ایران پر اټومي هوکړه باندې د مذاکراتو لپاره ایران وخت له لاسه ورکړي. ښاغلی بلنکن د چهارشنبه پورې د اسرائیل او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې دا څرګندونه کړې دي. بلنکن خبرداري ورکړ چې ایران مذاکرات رد کړي، متحده ایالات چمتو دي چې پر بدیلو لارو خاور کړي. د خبر نور جزئیات پر پورت کې اوري.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبان لخوا د افغانستان لنیول کېدو وروسته ل دغه هیواد څخه د سختريځي د غواغ په اړه خبرداري ورکړ. پوتین وایي چې داعش ډلې پورې اړوند نړیوال ترهګر په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. پوتین د څرګندونې د مشترک المنافع ډلې خپلواک هیوادونو ترمنځ په غونډه کې کړې دي.
داعش پورې اړوند یو شمیر نړیوالو ترهګرو په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. اروپا کې چې په عراق او سوریه کې د جګړو تجربه لري په فعاله توګه افغانستان ته داخليږي. موږ دا نشو ردولی چې ترهګر به توانیږي چې د ګاونډیو هیوادونو وضعیت بې ثباته کړي.
بلخوا د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی نارشکین خبرداری ورکړی چې متحد ایالات غواړي په منځنۍ آسیا کې خپل حضور زیات کړي.
له افغانستان څخه د تیښتې د ماتې چې یقینا پر واشنګټن یې جدي رواني او سیاسي اغیزې درلودې، بیرته له رغېدو پرته له دې سره سره نه یوازې واشنګټن پلان جوړوي بلکې خپل تباه کوونکی پلان هم عملي کوي. موږ دلته په مرکزي آسیا کې د واشنګټن د پاتې کېدو د پلان په اړه خبرې کولای شو.
خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی له افغانستان څخه داعش ډلې لخوا تهدید ته متوجه دي او په دې وروستیو کې په دوحې کې طالب چارواکو سره لیدلې دي.
په دې خبرو کې لکه څنګه چې موږ په وروستیو اونیو کې دا کار کړی دی له طالبانو سره موږ په عملي توګه او عملي حل لارو اخته یو. په افغانستان کې په یو ډول د داعش ډلې په شان د ګډ تهدید او پر امنیتي او ترهګریزو اندېښنو متمرکز کړی.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد امریکا غک سره په مارکه کې ویل چې داعش لوی ستونزه نه ده او په افغانستان کې د پام وړ حضور نه لري.
موږ یو څه داعش کوم غټه پدیده نه ده، یعنی لوی صحافه لاس کې نه لري، حتی خپل وجود نه لري، په پټ توګه باندې ژوند کوي، یعنی لوی تهدید نه سو بللای.
بلخوا د فرانسې او تاجکستان ولسمشرانو هم د افغانستان پر وضعیت بحث کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون خپل تاجکستاني سیال ته د مرستې ډاډ ورکړی دی. تاجکستان تمه لري چې په افغانستان او سیمه کې د وضعیت ښه کېدو لپاره فرانسه ورسره مرسته وکړي.
موږ به له ولسمشر سره هغه مرستې وڅېړو چې فرانسې تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او هغه ګټورې مرستې چې ټولې سیمې ته برابرولی شي.
په ورته وخت کې د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ترکی چارواکو سره د خبرو په موخه نن انقرې ته رسیدلی دی. طالبان وایي چې دوی به له ترکی چارواکو سره په مرستو، مهاجرت، هوایي ترانسپورت او سوداګرۍ اړوند موضوعګانو باندې خبرې وکړي. تر دې مخکې ترکی ویلي وو چې هغه مهال به له طالبان سره په بشپړ توګه کار وکړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د تیر حکومت لخوا د نیمه قیمتي ډبرو د قانونو پر استلو باندې بندیز لګیدلی و چې لا هم دوام لري. اوس د صنعت او قانونو د خونی چارواکي تمه لري چې افغانستان کې د بیکارۍ د کچې د کمیدو لپاره به د قانونو استلو ته اجازه ورکړل شي. په دغه صنعت کې په زرګونو کسان په کار بوخت دي. کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو همکار اکرام شینواری په دې اړه د افغانستان د صنعت او قانونو د خونی د مرستیال او د ننګرهار د خونی د رئیس تور ملنګ شګیوال سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو.
ننګرهار ولایت کې د مخه داسې اندېښنې او شکایتونه وو چې په غیر قانوني ډول باندې شوکانې او ځینې نورو تیږو کانونه ایستل کېږي او کاچا کېږي. دا بهیر اوس په کوم حالت کې دی؟
تېر دولت کې د شوکانې د پروسس ټول دغه بند شوي وو چې هغې غوښته چې غټ قراردادونه ورکړي. اوس د فارم د امارات اسلامي خوا نه داسې یو فیصله شوې ده چې کوم مال چې په فابریکو کې پروسس شوی پراته دي هغې له اجازه ورکړې او نوې لایحه به جوړوي او قانوني شکل باندې به کار کوي. هغه مدنکاران، هغه صنعتکاران چې په شوکانې په تلکو کې کار کوي نو هغه ته به ان شاء الله دیو د یاد قرارداد په شکل به ورته یو چار چوکاټ جوړي او هغه خپل صادرات به کار کوي ځکه په هغه سند کې ډېر سرمایه گذاري شوې ده پک دیش سلور دیش او خو فابریکې فعال دي فعالیت کوي نو به تر دا ده چې اسلامي امارات هم داسې یو چار چوکاټ ورله جوړ کړي یا قرارداد په شکل قراردادونه ولور کړي چې هغه خلکو ته د فعالیت کار شروع شي او په زمين کې به په دغه وخت کې ډېر خلک وزګار دي نو د ډېرو خلکو لپاره به د کار زمينه برابر شي
په عمومي ډول باندې مادن او د استلو ستاسونات اوس په کوم حالت کې دي
فعلا د پر هوتا ته معلومه ده چې دولت بدل شو امارات اسلامي راغی او چون ډېر کم وخت شوی دی نو تبندې به هم د مادن وزارت به یو پلان جوړوي او کېدای شي دغه ټول مادنو باندې به یو زیربنایي سرچ کوي او بعد هغه نه به کېدای شي دیو قراردادونه ورک نو موږ په تمه یو چې قراردادونه باید ورک
په دې سنت کې څومره کسان مصروف دي
که تا ته دغه د ننګرهار په باره کې ویم چې په تلکو کې په ماربولو کې کم از کم دغه څلور دېرش فابریکې چې فعالې دي په هره فابریکې کې د سل نه یو نیم سل کسانو کې کار کوي بیا که لږ داسې بیرون مادنو پلوه ورشو نو هلته تقریبا په زرګونه خلک تقریبا د شل زره نه پنځه ویشت زره کسانو پورې دې کې مصروفه دي په کار دا دی چې دیو ته قرارداد ورکړ شي چې دیو قانوني کار شروع کړي او په قانون په چوکاټ کې دیو ته اسانتیاوې برابرې شي چې خلکو له کار به پیدا شي تا ته بهتره معلومه ده چې اسلامي امارات را تک سره د بانکونو بندېدل د بعضې کارونه بندېدل دې ډېر تاثیر وکړ چې خلک بېکاره شول نو اوس که دیو د اسلامي امارات مشران په دې باندې کار وکړي چې مثلا مادنو کې نور داسې نور ډېر صنعت لرو زموږ ډېرې فابریکې دي چې موادو خامو ته ضرورت لري باید دیو صنعت ته روش ورکړي خلک چا په لوړه سطحه تعلیم هم کړي دا ټول دولت نشي جذبولی همدا خصوصي سکتور دی همدغه صنایع ده چې دا جذبوي همدغه خصوصي سکتور دی او صنعت دی چې د دولت په څنګ کې ولاړ وي او د دولت سره یو همکار دی نو موږ د ستاسو د راډیو نه غږ په د اسلامي امارات مشرانو باندې کوو چې خصوصا صنعت ته ډېره توجه وکړي چې صنعت رشد وکړي او صنعت چې کله صنعت رشد وکړي نو خلک د بېکاري به کمه شي
د روسیې ورځو کې پاکستان د تورخم بندر بند کړی دی د دې اغیزه صنعتکارانو باندې څه وه
همدغه سرحدات دي چې د همدې سرحداتو د لارې نه موږ خام مواد هم فابریکو له راوړو هم موږ خپل صادرات لرو چې په دې وخت کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ مواد میوجات دي دا صادروو دا ډېر غټ تاوان هم صنایع ته رسوي هم تجارت ته رسوي نو په دې کې باید جدي توجه وشي چې دغسې د لارې بندېدل باید ونه شي دا د تاوان ډېر زیات تاوان چې د صنعت ته دی ځکه هغه فابریکې چې مواد خام ته ضرورت لري نو هغه په لارې کې وي دلته چې کله مواد خام را ونه رسېږي نو هغه فابریکې فلج کېږي چې کله فابریکې فلج شي نو خلک وزګارېږي
د دغو فابریکو ظرفیت څومره دی چې
که شوکاڼې په باره کې درته خبر وکړم په ټوله دنیا کې شوکاڼې سل فیصده نه پروسس کېږي ځکه شوکاڼې داسې یو شی دی تل چې په دوه سوه څو قلم اجناسو کې استفاده کېږي دا خپل یو تای مراحل لري یو څو فیصده په افغانستان کې دا پروسس کېږي د اروپا ستاندرد جدا دی د چین جدا دی د نورو دنیا جدا دی هغې بیا هر یو کس چې نیمه پروسس تلکه اخلي بیا ځان ته سل فیصده خپل پروسس کوي چې دغه اموالو دپاره چې مثلا د بېلګې په توګه دا په ټیر کې استعمالېږي دا په خوراکي موادو کې استعمالېږي تلک دا په دوا کې استعمالېږي دا دوه سوه څو قلمه اجناسو کې استعمالېږي نو هغه فابریکې چې په ننګرهار کې اوس فعلاً دپاره کار کوي د نیمه پروسس دپاره دا خودکفا دي دی کولی شي چې دنیا ته مال برابر کړي او صادرې کړي موږ په افغانستان کې ډېر ظرفیتونه لرو نور په ډېر بخش کې موږ نور پیشرفت کړی مثلا په زوبهین کې په فولادو کې موږ د سیخ فابریکې لرو موږ ګاډر تولیدوو موږ ټایرن تولیدوو موږ سیخ تولیدوو داسې نور بخشونو کې موږ ډېر خودکفایي خو دی بیا هم د صنعت سره صنعتکار سره چې دولت همکار نه وي او دولت یې پشتبان نه وي نو دولت همکاري ورسره ونه کړي صنعت به رشد نشي کولی
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ د متحده ایالاتو د مریلین ایالت د مرکز بالتیمور په یو باغ واش کې د کووید 19 د دلتا نو ویروس نه د ځنګلي ژوو او څارویو د خوندي ساتلو په منظور هغوی ته د کووید واکسین لګول کیږي خو په دې اړه د پښتنه مطرح شوې ده چې آیا واقعا د واکسینونو تطبیق کول وحشي او ځنګلي حیوانات ته ګټه رسولی شي او کنه په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې په رپورت کې اوري چې زمونږ همکار سید سلیمان شاه درته اوري
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو له اویاو نه زیاتو باغ وحشونو کې په ځینو وحشي او ځنګلي حیواناتو کې دلتا نوه مثبتې پیښې زیاتې شوې دي او باغ وحشونه له ډېرې مودې تړل کېدو وروسته اوس بیرته د خلکو پر مخ پرانستل کېږي. ساینس پوهان وایي هیله لري چې په امتحاني توګه به ځینو ځنګلي ژویو او څارویو ته د کوینونس د واکسینو د تطبیق کولو په وسیله د ډلټا د کوینونس ویروس په مقابل کې د دغه وحشي حیواناتو د بدن د معافیت او مقاومت توان زیات شي. خو یو شمېر څارونکي د حیواناتو په مقابل کې د دې واکسینو د موثریت په اړه پوښتنې لري. ساینس پوهان وایي چې دوی هم تر دې دمه په یقیني توګه نشي ویلی چې آیا واقعا به ګټه ورته ورسی او که نه. تیره میاشت په لږ تر لږه نهو غټو پیشکو او وحشي حیواناتو کې د ډلټا ویروس مثبتې علامې او نښې کشف شوې وې. خوشبختانه چې دا نه واړه غټې ځنګلي پیشکې اوس د معمول سره سم خوراک کوي او عمومي وضعیت هم ښه دی. د سیمتسونین د ملي باغ واش ساتونکي ګریګ سافو په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
There's not a treatment for COVID itself. So our veterinarians started treating with antibiotics.
پخپله د کوئټ علاج لا نه دی موجود. زمونږ ویټرنرانو څارویو ته هغه بایوټکس دواګانې ولګولې چې معمولا د دردونو د رفع کولو او د نازیا یا د زړه د بدوالي او هم د هاضمې د پیاوړي کولو په خاطر ناروغانو ته ورکول کیږي. په سمه توګه نه پوهیږو چې دا حیوانات څرنګه ناروغه شو.
The most likely scenario is that an asymptomatic staff member would have passed this along. It's an airborne virus.
نو وړه وای په اغلب ګومان د باغ واش د ساتونکو له جملې نه یو کس چې د کوینونس اوبایل لرله خو ظاهري علامې پکې نه وي موجودې د ځنګلي حیوانات ته د ناروغي خبره شو. ځکه چې دا ویروس د هوا لارې نورو ته سرایت کوي. که یو چا ماسک اچولې همي په بشپړ توګه د سرایت مخنیوي امکان نه لري. ساينس پوهان وای چې د دوی تخنیکی عمله لمخکنه روزل شوې ده او دغه حیوانات او څاروي سره بلد دي. په بالټیمور کې د میرلند د باغ واش د څارویو د روغتیایي خدماتو او کنزرویشن د تحقیقاتي مرکز امیر ایلن برونسن په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
Something like a stick at first or just push a little bit on the animal for some pressure and then they move to something like a needle with a cap
on it. شکل لګول کیږي چې لومړی په یو لکړ باندې حیوان خورول کیږي او یو څه فشار پر بدن باندې ولیدیږي. بیا یو داسې ستنه لګول کیږي چې سر یې بندي چې حیوان آرام شو. نو بیا اصلي ستنه په کراره کراره لګول کیږي په څو مرحلو کې سرته رسیږي. د متحده ایالاتو د زویټس د دوا سازۍ شرکت په وړیا توګه باغ وحشونو ته د کوینونس یو لزره ډوزه واکسین په وړیا توګه ورکړی دي. د اکتوبر په میاشت کې د واورو یو پړانګ چې د کوینونس د اوبایي ویروس مثبتې نښې پکې راښکاره شوې ناروغه شو او د جنوبي ډاکوټا د ایالت د ګریټ پلینز یا د سترو دښتو په باغ واش کې بالاخره مړ شو. د بالټیمور د باغ واش ساتونکي وایي هیله لري چې درې واکسینو په وسیله به د هغو ځنګلي حیواناتو ژوند خوندي او مسون شي، په ځانګړې توګه پړانګان او د واورو شرمخان چې نسل په متحده ایالاتو کې د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1.29.0، په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په واشنگتن کې د ښځو د حقونو یو مدافع ډله له نړیوال بانک نه غوښتنه کړې چې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوي میلیاردونه ډالر ورپرېږدي. دغه ډلې پرون وبخې د تیرې ورځې د نړیوال بانک مخې ته په خبري کانفرنس کې وویل چې دغه پیسې باید ورکړل شي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغان ښوونکو د روغتیایي چارو کارکوونکو او د عامه خدماتو مامورینو ته پرې معاشونه ورکړي. نور تفصیل په رپورت کې.
واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم امریکا د 9.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانکي زیرمه کنګل کړي او د پیسو نړیوال وجهي صندوق د 400 میلیونو ډالر په ارزښت د کووید 19 پر وړاندې د مبارزې لپاره مرستې بندې کړې دي. لدې کار سره د حکومتي کارکونکو چې خزي هم پکې شامل دي په میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. د نړیوال بانک چارواکي وای چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو حقوقو بشپړ ملاتړ کوي.
موږ په افغانستان کې د مېرمنو د حقوقو بشپړ ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د خونکو اړتیاوي پوره شي. دا د انساني ازادۍ خبره ده، دا د بشري حقوقو خبره ده او د لویدیزو ارزښتونو اساس ده چې باید عملی شي.
نن په واشنگتن کې د ښځو د حقوقو افغانو او امریکایي مدافعینو په دغه نړیوالې ادارې غږ وکړ چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر ورپریږدي.
لږ تر لږه موږ کولی شو ډاډ ترلاسه کړو چې هغه میلیارډونه ډالر بیرته افغانستان ته ورکړل شي چې په دغو ودانیو کې ساتل کیږي څو د عامه روغتیا کارکوونکي او ښوونکي ته ورسیږي. موږ باید د دې لپاره لاره ولټوو، ځکه موږ په ټوله نړۍ کې د داسې حکومتونو سره کار کوو چې موږ یې نه خوښوو، خو د دې سزا باید خلکو ته ورنکړ شي.
دا ډله د هغو 15,000 افغان ښوونکو د انجمن د بیړنۍ غوښتنې ته د حل لارې د موندلو لپاره دلته راټولې شوې چې تیره اونۍ په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و.
مشهد مو تقریبا د دوه میاشتې کېږي یې سیوا غوښتنه ده خاصې او ځینې معلمان چې دی دغه مشهد چې بیا اخیستل د خپل کور ورځنی خرڅ به یې اجرا کوي. اته معلمان وسطې ته رسېدلي چې د فقر سره مخامخ دي.
د نړیوالو یو اندېښنه دا ده چې دا پیسې هسې نه د طالبانو لاسته ورشي.
دا پیسې کېدای شي د ګرځنده ټلیفونونو له لارې خلکو ته ورکړل شي. داسې میکانیزم چې ښوونکو ته مستقیمه آشنا ورکړل شي پرته له دې چې دا د طالبانو وزارت یا کوم طالب چارواکي له لارې ورکړل شي. د مستقیم تادیې نور ډولونه هم شته چې د انکشافي ادارو لخوا ترسره کېدای شي.
امریکا په 1999 کال کې په طالبانو باندې بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزارت یو پخوانی چارواکی ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دغه 9 میلیارډ ډالر پر خودل د امریکا د قانون خلاف دي.
امریکایي چارواکو طالبان ته د افغانستان دولتي شتمنو ته د لاسرسۍ نه ځکه انکار وکړ چې طالبان ته د دې شتمنو سپارل یا ساتل او یا هغوی سره په دې باندې یو معامله کول د امریکا د مالی ادارې د قانون خلاف دی.
دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی هیله هدلی چې امریکا به د افغانستان نږدې 10 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې خلاص کړي.
نن او وضعیت
د
نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا هم د روان خبرونه ورسته رپورت. د هلمند ولایت اوسیدونکو په خپل سیمو کې د پولیو د واکسین د پایل غوښتنه لري او زیاته یې چې د پولیو په اړه د خلکو په هاوه زیات شوه او د کمپاین پر مهال به له روغتي ټیمونو سره همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل د صدیق الله صدیقی په رپورت کې اوري.
د روان میلادي کال لا پیل راهیسه په هلمند کې د پولیو د دوم ډول یا ټایپ 2 دوی مثبت پیښې سبسوي چې وای په کجکی او بل په بغرام ولسوالۍ کې ده. د هلمند ولایت د کتلوي مافیات امیر ډاکټر سویل احمد احمدی وای چې په چاپریال کې د پولیو وایروس موجود دی.
پولیو موجودیت تقریبا موږ 215 کیسونه ریپورت کړی دي چې دا غوې جنوي څخه 2 کیسونه مثبت راغلي دي، هغه هم ټایپ 2. اول ټایپ مثبت نه لرو، دوم ټایپ یو چې کجکی دی او بل هم باغران کې کیس مرتلو دی. ان موجودیت اوس هم ستا.
د راپورونو له مخې په هلمند ولایت کې له تیرو 2 کالو راهیسې د هدف وړ ماشومانو ته کور په کور پولیو ضد واکسین تطبیق شوی نه دی او د دې ولایت د لیرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه لري چې د دوی په سیمو کې دي د واکسین کمپاینونه پیل شي. د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو میرویس وایي چې هلمند د نفوس په لحاظ لوی ولایت دی او پولیو ضد څاڅکي باید د دې ولایت تر هر ماشومه پورې ورسیږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یوازې په داسې یار چې مو باندې دا کار نه کېږي، ماشومان ډېر دي، نفوس ډېر دی، باید واکسین مربوطه څانګې، مربوطه اشخاص موبایل ټیمونه ولسوالۍ ته هم واستوي. هغه خلک چې ښار ته یا دغه لار ته لاسرسی نه لري باید هغو ته ورسي او واکسین یې کړي.
د هلمند په ګډون د جنوب په ټولو ولایتونو کې 1.5 میلیونه له 15 کالو کښته ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی وو، خو په تیرو دوو کالو کې تر 1 میلیون زیات ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي. د روان 2020 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ټایپ 1 پیښه او د ټایپ 2 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
درنو اوریدونکو، د نن وضعیت خبرونه البته دغه اوسنۍ خبرونه په همدې پای ته ورسیده. تر بیا لوی